نه یو ریپورت راخلو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو څرخي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له بهرنیو هیوادونو سره د تړون یا ماهدې لاسلیک کول د افغانستان کورنۍ مسله ده. د دې وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان تویل چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان د ګټو پر خلاف ونه کارول شي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د زبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان غواړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان د ګټو پر ضد ونه کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي له بهرنیو هیوادونو سره تړون او یا معاهدې لاسلیک کول د افغانستان کورنۍ مسله ده او په وینا یې دا هیواد حق لري چې خپله پالیسي په خپله وټاکي، خو باید خاوره د پاکستان پر خلاف استعمال نشي. دا سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ په خپلې اونیزي خبري غونډې کې خبري اعلان ته کړي. میرمن اسلم ویل پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې به خپل واسطه دوام ورکړي. تسنیم اسلم دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر جیمز کلیپر د روان کال د جنوري په 13 نیټه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د القاعدې فکری بنسټ اوس هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی چې عملي چارې د 5 بیلابیلو ډلو له لوري ترسره کیږي او د نړۍ په ډېری هیوادونو کې فعالیت کوي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د القاعدې او حقاني شبکې د غړو شتون ته په اشاره وایي چې د افغانستان نه بلکې د پاکستان خوره د افغانستان پر ضد کاریږي. که څه هم افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو بیا بیا له پاکستان غوښتي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د دغو خلکو پر خلاف لازم ګامونه پورته کړي چې له دغو سیمو په افغانستان کې دننه پر بهرنیو ځواکونو او افغان اردو بریدونه کوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان همدارس په دې باور دي چې تر څو پورې په شمالي وزیرستان او د افغانستان پولې ته څیرمه په نورو قبایلي سیمو کې د بهرنیو ترهګرو مرکزونه موجود دوی په سیمه کې ثبات راتل ناشونه دی.
و مردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د تړونونو یا معاهدو له لاسلیک سره کوم کار نه لري، خو ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ رپورټونه او په دې خبرونه کې خپاره شوي خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو .com. یو تاجک وګړی چې څو ورځې مخکې د ازادۍ راډیو په یو ویډیوي ریپورت کې په تاجکستان کې د همجنس کرایانو لپاره پر موجودو ستونزو خبرې کړې وي په چړو وهل شوی. دا سړی چې په خپله وایي همجنس ګرا دی او د خپل هویت د پټولو په خاطر ځان کامل معرفي کړی، وایي چې یو شمېر کسانو د همجنس کرایانو د ستونزو په اړه د مرکې د غچ اخیستلو لپاره حمله ورباندې کړې. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت لري.
کامل په تاجکستان کې د ازادي رادیو خبريالي شهلا ګلخوجه ته ویلي چې روانونه په دوشنبه شهر کې خپل کور ته نږدې دوه تنو حمله ور باندې وکړه او په چاقوګانو یې وواهه. کامل په ټلیفون د ازادي رادیو خبريالي ته ویلي هغوی راته وویل چې لدی ورسته به ستاد ژوند هر ورځ هم داسې وي. هغوی راته ویل چې زباید په دې وشر مېژم چې هم جنس کرایم او پر دې مسله د مطبوعاتو سره لبي حیايي او خبرو ډډه وکړم. په هغه ویډیوي رپورت کې چې د ازادي رادیو خبريالي په دوشنبه کې د کامل د ژوند په اړه جوړ کړی ولیدل کېدل چې په تاجکستان کې هم د نړۍ د زیاتو نورو هیوادو په څیر د همجنس کرایانو په وړاندې شدید حساسیت موجود دی او هغوی آزاد ژوند نسی کولای. کامل د ازادي رادیو خبريالي ته ویلي وو زه غواړم چې ژوند وکړم، عادي انسان واوسم. دا چې هم جنس ګرا پیدا شوی یم دا زما ګناه نه ده. زه نه غواړم چې ووژل سم. کامل اوس 2 کلن دی. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې خپل مور او پلار ته ویلي و چې نجونو ته ورته احساس لري او له هغه راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره ډېره تداوي کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د تاجکستان لوی مفتی سید مکرم عبدالقادر زاده د جمعې په خطبه کې هم جنسګرایي په کلکه تقبیح کړه. د تاجکستان لوی مفتی وویل چې هر مسلمان دا مسؤلیت لري چې پر دغه ستونزه سترګې پټې نه کړي او له هم جنسګرایي څخه ډډه وکړي.
که غواره داده شی چی د جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد.
او که غواره پوشی چی کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را وستلیشی.
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظری پر اتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
تاسو موږ غږ لاسادي رادیو ناوړي دوستان وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې په مخ کې په پراتو خندونه یو ریپورت لرو او همدارنګ مو د هلمند ولایت د ویټرنری د پونزي د یو ماسل په ناروغي خبرو چی په ډیره بیوسۍ کې د کوټي په یو دولتي روغتون کې بستر دی. خو مخکې لدې چې د ریپورټونو ته ورشو د اوکراین حالات څېړو د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د حکومت او اپوزیسون له مشرانو غوښتي چې په دې هیواد کې درې میاشتني کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د یو ایتلافي حکومت د جوړولو په هدف سمدستي اقدامات وکړي. خو د اوکراین د اپوزیسون مشران وایي تر هغه وخته چې ولسمشر ویکتور یاناکویچ په واک کې وي په هیڅ راز ایتلافي حکومت کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورټ جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د اروپای ټولنې د پراختیا کمشنر ستیفن فویل پرون وویل چې د اوکراین له حکومت او اپوزیسیون دواړو څخه غوښتي دي چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه موافقه وکړي. دا اصلاحات د ولسمشر صلاحیتونه محدودوي او پارلمان ته زیات صلاحیت ورکوي. فویل په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل په هغه خبرو کې چې ما دلته درلودې دې نتیجې ته ورسېدو چې د اساسي قانون د اصلاح د یو نوي او پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ضمانت په برخو کې اقدامات خورا زیات ضروری دي. خاغلی فویل همدراز حکومت ته د مظاهره چیانو د ځپلو په خاطر خبرداری ورکړ او وی ویل که د مظاهره چیانو او سیاسي فعالانو نیول او ګواښل روان وي نو د هغو د اعتماد جلبول به ناممکن شي. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر د سه شنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د اپوزیسیون له مشرانو او د مدني ټولنو له فعالانو سره د خبرو په مقصد کیف ته ورسېد. د ده د هڅو هدف دا دی چې اوکراین له روان ولاړ حالت څخه چې د مظاهره چیانو او حکومت ترمنځ راغلی وباسي. د اپوزیسیون مشرانو تیر ماښام په کیف کې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه وخت چې یانوکوویچ په واک کې وي دوی به په هیڅ راز ائتلافي حکومت کې ګډون ونه کړي. ولسمشر یانوکوویچ د سازش په مقصد د اپوزیسیون یو مشر ارسینی یاسینیوک ته د صدارت د مقام وړاندیز وکړ خو رد شو. یاسینیوک تیر ماښام پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ. د صدارت د څوکۍ په اړه وایم چې اپوزیسیون ته په حکومت کې د څوکیو په وسیله د بډو ورکولو هیڅ اړتیا نشته. زموږ دریز دا دی چې د صدارت مقام نه منو. موږ به یوازې د دولت د چارو بشپړ مسؤلیت چې د وزیرانو د کابینې ټول تشکیل پکې دی ومنو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاوروف په هغه مقاله کې چې په کمرسنت نومې ورځپاڼه کې خپره شوې ویلي دي چې د اوکراین پر راتلونکي د اغیز لپاره د بهرنیانو ټولې هڅې به ناکامې شي. په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونه درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د نږدې کېدو لپاره د یو تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه. څارونکي وایي د اوکراین حکومت د روسیې د فشار په نتیجه کې دا اقدام کړی څو د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې د اروپا د نفوذ مخه ونیسي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اوس هم راځو د دې ونې ځانګړي څېړنیز ریپورت ته. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره جدي اراده نه لري. له مخدره موادو سره د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو ځینې قاچاقبران له نیول کېدو وروسته بیرته له زندانه خوشې کیږي. خو د حکومت وسنی چارواکي وایي دولت یوازې له مخدره موادو سره مبارزه نشي کولی او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د همکارۍ اړتیا ده. ناجیه صافی په دې اړه یو تفصیلي ریپورت چمتو کړی.
سره له دې چې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره په تیرو څو کلونو کې په میلیاردونو ډالر لګول شوی، خو بیا هم دغه هیواد په نړۍ کې د مخدره موادو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي. یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ناکامه ستراتیژي د دې سبب شوې چې په دې برخه کې مبارزه نتیجه ورنکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د قانون حاکمیت لومړنی شرط بلل کیږي.
قانون نه تطبیق کیږي، قاچاقبرای مواد مخدر چې بند کیږي، زندان ته ځي، هغه ژر خلاصيږي. دولت انګیزه نه لري، هم دنیا ملامت دي په دې ارتباط کې، هم افغانستان دولت غټ غټ قاچاقبران کډسګر کیږي، بیا هم دوی خلاصيږي. دوی باید خلاص نشي، دوی باید جزا ورکړي شي، باید قانون تطبیق شي په دوی باندې. که قانون حاکمیت حاکم نکی، تریاک په 2015 کې ډیر دقانان ډیر تریاک به وکړي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایم وزارت ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2012 کال په پرتله په 2013 کال کې د تریاکو کښت 50% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا یو شمیر امریکایي چارواکي هم ویلي سره له دې چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزې کې له 1 میلیارد ډالر زیاتې لګولې، خو بیا هم د ماموریت نه دی بریالی. د امریکا خاص پلټونکو جان سپوکو سموده مخکې د هیواد د سنا په مجلس کې ویلي و چې افغان حکومت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري. په عین حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت هم دا مني چې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله زیات شوی. د دې وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 80% مخدره مواد د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې تولیدي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې نړیوالې مافیایي ډلې لاس لري.
لکه څنګه چې متحده ایالات د مخدره موادو لکه تولید او زیاتېدو څخه اندېښنه لري، افغانستان په مراتب ډېر اندېښمن دی. نړیواله مافیا د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان امنیتي حالت ګډوډوي او د قانون له تطبیق نه مخنیوی کوي. تروریستي ډلې دغلته روزي تر څو نړیوال مافیا ته د ګټې زمینه برابره شي.
ښاغلی اظهر همدارنګه وویل چې د تریاکو د بیې لوړېدل هم د دې سبب شول چې په افغانستان کې بزګران د کوکنارو کار ته مخه کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت یوازې له مخدره موادو سره مبارزه نشي کولی او باید د سیمې او نړۍ مرسته ورسره وي.
تر هغه چې له هیواد بهر تقاضا محدوده نشي او د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي، افغانستان هیڅکله د دې توان نه لري چې په دې برخه کې مبارزه وکړي.
خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تیر کال د افغانستان پولیسو د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه وویل،
2013 کال کې نږدې 900 هغه قاچاقبران متهمین، هم لوی او هم هغه نور قاچاقبران نیول شوي دي او د اختصاصي محکمې لخوا دوی محکوم شوي هم دي. زمونږ مبارزه چې ډېره مشکله مبارزه هم ده، د قاچاقبرانو سره مونږ قرباني هم ورکړې، پولیس هم شیطان شوي دي، په دې لارې کې ډېر فابریکې تخریب شوي دي. په دې کې شک نشته چې مونږ نور هم وخت ضرورت لرو تر څو دغه مبارزه ته دوام ورکړو.
خو په افغانستان کې داسې انتقادونه هم کیږي چې د مخدره موادو لوی قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. په دې اړه مو وغوښتل چې د ستري محکمې او لوی سرنوالي نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر دین محمد مبارز راشدي سونه مخکې ویلي و چې په 2013 میلادي کال کې هم د نشه یي موادو لکخت او تولید څخه ډیره ګټه وسلوالو مخالفین واخیسته. ځینې کتونکي وایي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په حکومت کې له مخدره موادو سره مبارزې لازمې نتیجې نه درلودې، نو اوس مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکی حکومت به د دې مبارزې لپاره څه پالیسي پر مخ بوزي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
د هلمند ولایت د ویترنری د پونزیو ماسل د کوټي په دولتي روغتون کې بستر دی چې وای تر دې مخکې په هند کې هم $1500 مصرف شوي خو جوړ نشو. ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی خو کورنۍ وای چې داغه درملنې ته نورې پیسې ورسره نشته. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل داغه ناروغي افغان جنرال کونسل خبر کړی او په دې اړه نور تفصیل په یو ریپورت کې اورو. ورپسې انتخابات او خلک پروګرام مهیروي.
د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شار اوسیدونکو ځوان فرید احمد الهام د هلمند پوهنتون د ویټرنری د پوهنځي د لومړي کال محصول خو ناروغي زده کړې نیمګړې کړې. وایي شاوخوا دوه کاله مخکې د پښتورګو یا بډوګو ناروغي ورپېښه سوه. دوه ځله پېښور او کټې ته د درملنې لپاره راغی، لاړ خو ښه نه سو. بیا کراچۍ ته ولاړ خو ژر د سفري اسنادو د نه لرلو له امله هلمند ته ستون سو او بیا هند ته ولاړ او په هند کې د ورور یو پښتورګی ورپیوند کړ. خو اوس یې هغه پښتورګي هم بیرته کار پرېښی او د کوټې په دولتي روغتون کې بستر دی.
شپږ میاشتې کېږي چې بله ګرده د زما ورور شاوري درمل ته خپل یوه ګرده ما ته راکړه. هند ته چې ولاړو ته هند دوا چې راکړه وه، نو شپږ میاشتې وروسته بیا دوایي خلاص شوه. نوره دوا نه وه چې وخورم، نو بیا پیسې نه وې چې نوره دوا رانیسم. بېرته ما ګرده خراب اصله د نه پیسو د نشتون له کبله همدلته پروت یم. د بل په ملک
د فرید احمد الهام ورور عبدالمتین په لشکرګاه کې د وی عالی لیسې سر معلم دی. عبدالمتین وایي د ورور د درملنې لپاره خلکو مرستې ورسره وکړې، په پورې پیسې واخیستې، خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او اوس په کوټه کې دومره بې خرڅه شوي چې د ناروغ ورور درملنې ته نورې پیسې هم ورسره نشته.
دوه سرای مې درلود، هغه مې خرڅ کړل. موټر مې درلود، هغه مې خرڅ کړ. نور تاسو دوستان قریبان چې شپږ لکه اووه لکه اوس هم قرضدار یم. په هند کې مې بیا درې میاشتې هلته تېرې کړې چې پس له یوه دوه میاشتې بعد بیا د ده ته ګرده ور ولګول. هغه ځای چې رالی شپږ میاشتې تقریبا کورت جوړ. شپږ میاشتې بعد چې پیسې نه وې، دا خو جاري دوا لري، دوا چې ختمه شول دغه دوی پاتې شو پاتې شو. بیا موږ خپله د هلمند ولایت ته والي ته هم داسې واریزه وکړل چې موږ ته مقصد یو کومک، هغه هم دغسې هېڅ کومک نه وکړي.
ازادي راډیو په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل د فرید احمد الهام له ناروغي خبر کړ. کوټه ته نوې راغلی افغان جنرال کونسل وحید الله مومند تیر ورځ د ازادي راډیو په غوښتنه د کوټه دولتي روغتون ته د هغه پښتنې ته راغی. د پښتورګو د ناروغي متخصص ډاکټر لیاقت تابا نور ته د هغه د ناروغي په اړه معلومات ورکړل.
د وایان په هسپتال کې موږ کوزین د وایان دی چې هغه په هسپتال کې نسته. کټل ته مفت دی خوراک ظاهر دوی به خپل خوري سره دغه کې موږ د خوایس مشکلات نسته. مالی ستونزه دوی د تګ راتګ چې کم دغه دی ظاهر دی وطن پورې زیو راځي، په دې ډېر خرچه راځي. کم سے کم په یو وخت کې 3000 روپۍ خرچه خو به یې ساده
اوس موږ خرچه خلاص له وخت شي نه لرو.
هغه ته امکان چې نور نه در تک را تک مسله حل شي.
تک را تک مسله په پاسپورت ویزا حل کې کار موږ ورته کوو.
افغان جنرال کونسل وحید الله مومند د ناروغ ځوان فرید احمد ورور او اکا ته ډاډ ورکړ چې له هلمند د کوټې ته د ناروغ په وړلو راوړلو کې به مرسته ورسره وکړي. له شاغلی مومند مې وپوښتل چې د افغانستان د حکومت لخوا د نقدو پیسو یا د درملنې د مصارفو په برخه کې هم ستور سره کولای سي کنه.
نو ډاکټر صاحب یو مشکل دی، تا ګرته کو خو اکثر نور مریضان چې اخوا ته یا دی خو ته چرزین کو صلاحت کو سم مشکل به شي. نو هغه مشکل د حل لپاره موږ ورته وادار کړو چې موږ ان شاء الله د مقامات سره خبرې کوو. تنا د مریض نه ټول مریضان د مشکل به حل شي. خو د تداوی پاک لباندې چونکی د دې مالی مصارف صلاحیت موږ نه لرو، نو زه د خپل طرفه پوره کوشش کوم خپل مقامات ته دا خبر رسوم. امیدوارم چې دای خوانه مثبت جواب راشي. بیا به خاطر سره په همکاري کوم.
ډاکټر لیاقت تابان وای فرید احمد د درملو خوړل پریشي ځکه د ورور ورپي ونڅي پښتورګي هم کار پریشي او اوس هم 40% امکان سته چې د فرید احمد ژوند وژغورل سي. خو په دې شرط چې وینه باید پر لپسې تجزیه او پاک سي.
چې یو انسان خپل یو غړپ وینه چاته نور کوي، د ته پر ګرځي او چاور کړي ده. نو د دوه انسانان د ژوند دغه دی. هغه باوجود دوايانې پریشولې دی په ته غلط لرالي د کم ځای چې دی روان شوی وو. او بیا دومره څوک نه و چې ډاکټر پورې دی را رسول دی وای زکه وخت ډیر تیر سولو. اوس موږ علاج وسو کړی دي، خو امکانات ډیر کم دي چې د دې د لګولې پښتورګي به پته کار شروع کړي. دی به بیا ډایلیسیس کم د ویني صفایي په هفته کې دوه واره.
اوس د دې د دوړ پښتورګي دا وخت سم کار نه کوي. څنګه
اول دوړ چې وو هغه خو اول سر ختم سی وو. د دې د بل درې مولګه دا بالکل فعال وو، د سم ځون پکوي. نو اوس هغه درې مم لاړې دواې پرې شول زکه د پښتورګي هم کار پرې شو. دې 30% امکانات سته چې بچي مګر زیات نسته.
فرید احمد الهام وایي کوال هم دی او پر جنو ټولنیزو او سیاسي مسایلو لیکنه هم کړی دی، خو ناروغي قلم لګوت وو غورځاوه. وایي له مطالعه سره مینه لري، د پښتو په شمول په پارسي، انګریزي او اردو ژبو هم خبرې کولای سي. شاغلی الهام کوزده کړی دی او کوزده هم د ولور د ناوړه دود لامل په اتل کلداري کړی چې وایي څلور لکه کلداري ور کړی دی او څلور لکه کلداري ولور لا هم پات دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
خلق او انتخابات
خلق په څه ډول کولای شي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د خلک او انتخابات یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم په دا خبرونه کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د هیوادوالو پوښتنې چې د ټلیفوني پیغام لاري ازادۍ رادیو سره ثبت کړي دي د ځوابولو لپاره مو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارول انشاء رئیس ضیاء الحق امرخیل بلمدی هیله لرم تر پای مو ملتیا وکړي خغل امرخیل دا سیان د خنیل خلکو سره موجود دي چې په تیر انتخاباتو کې یو کس له وی رائے څخه زیات رای کارولی پرتلونکو انتخاباتو کې د دې کار د مخنیوي لپاره تاسو څه تدابیر لرئ
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات مننه کوم د ازادي رادیو څخه چې واقعا د خلکو اندښنې او د دوی هغه پښتني چې د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریک کړي او معلومات به تر دې ولستر وغره سوي د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ټاکنو ته تدابیر نیولې یو د هغه موارد څخه چې تیر ټاکنو څخه موږ تجربه ده او درس مو تر لاسه کړي د ټاکنو ورځ ته جدي تدابیر نیول سوي دي موږ داز کارت چې توزیع کړي په کارت کې مشخصات دي او په دې معنا باندې چې دغه کارت په جالي شکل باندې نشي جوړېدل په هغه کې امنیتی تدابیر ځای په ځای دي او همدارنګ د ټاکنو د ورځې لپاره تدابیر په داسې شکل باندې نیولې چې هیڅ څوک د دې چانس ونه لري چې د وی رائے څخه دوی مرای ورکي یعنی یو رائے د هندا د وی رائے حق لري حتی امکان دي لري چې یو کارت څخه زیات کارت ولري اما د ټاکنو په ورځ باندې ایواز یو کارت څخه استفاده کولای شي موږ د ټاکنو د ورځې د لپاره چې بشتر کنټرول ور باندې ولرو یو وخت دو رنگونو څخه استفاده کو یو ظاهرا په ګوت باندې ښکاری چې تقریبا 2 یا 7 پورې په ګوت پورې پاتې کیږي او بل رنگ چې په بل ګوت باندې استفاده کیږي هغه ظاهرا په ګوت باندې نه ښکاریږي اما یو مخصوص چراغ د لاسي چراغ چې په غي واسطه باندې ښکاریږي همدارنګه نور تدابیر ټاکنو ورځ لپاره نیول سوي دي په جمع کې اطمینان ورکو د افغانستان خلکو ته چې په دې مورد هیڅ تشویش ونه لري ټاکنو په ورځ باندې ټول اړین تدابیر نیول سوي دي تیر ټاکنو تجربهونه استفاده کیږي ان شاء الله هیڅ مشکل به په دې مورد کې نه وي
کچیر یو څوک له وی رائے څخه زیات رائے وکړوي له څه ډول قانوني چلن سره مخامخ کیدی شي
اولدار چې دله پر د امکانات موجود نه دي چانس دې موجود نه دی کو بیا هم یو څوک دې ته په تلاش کې یو غوښتنه کوي تقلبي شکل باندې او دې وی رائے څخه زیات رائے وکړي نو دا یو تخته ده دا یو خلاف د قانون چلند او د ټاکنو د قانون پرانا کې به دوی سره چلند کیږي دوی به عدلی او قضایی ارګانون ته معرفيږي او همدارنګ د موضوع به هم د شکایت کمیسون سره هم شریکي
له کابل څخه وطن ازادي رادیو ته ټلیفون کړای او پوښتنه کړي کده کوم کاندید کور له هوا د بهر وی د قانون لمخې د لپاره څه موانش ټای نه همدارس بل پوښتنه داده چې ک د یو کاندید میرمن بهرنی وی یا د بل هوا تابعیت ولري آیا د کاندید لپاره د قانون لمخې چستون زشتایانه
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون اساسي او د ټاکنو د قانون پرانا کې ټاکنه تر سره کوي او اولین ځل ده چې د قانون پرانا کې ټاکنه تر سره کیږي په قانون کې پښبینی سیوی د شرایط یعنی کې چیرې هتا دی او کاندید کور هم بیرون وي په خپل د افغان وي واجد شرایط وي هیڅ سنځ نه لري دوی په هیڅ کاندید هم په ټاکنو کې برخه اخیستل سي او هم دارنګ دوی په هیڅ رائے ده هنده هم برخه اخیستل سي ایواز په قانون کې د قید چې دواړه مور پلاری افغان وي د یو افغان مور پلار څخه تولد سوی او دا بیرونی تابعیت ونه لري یوازې افغانی تابعیت ولري که چیرې بیرونی تابعیت لري بیرون د افغانستان نه نو هغه تابعیت باید مخکله ټاکونو نه مخکله دینه چې دا کاندید سی له لاس ورکی نو که چیرې میرمن دویم تابعیت لري یا میرمن بهرنی وي هم د قانون له لحاظه کوم سنځ نه لري
دوار ایس خان زدران ده خوش ولایت دوام ده ولی سالی چه خبر که مونگ نه ده انتخابات و کرتون اشخاصی دی او نه کم ده انتخابات و تیم را غلای ده چه مونگ کرتون جور کی نه زنه نه ای او نه مردنه که مونگ شکایات لور پوری چرواک تاوره سیگی مونگ تا ده سمدستی جواب راکی
من نه زمانه نکم در ایس خان چه خواه ده تکون خپلوه کمیسون خوش بختانه ده از نملیکن پا طول افغانستان که پا تدریجی شکل بانی چه اول ده ولایت و پسطخ بانده بیمونگ ولسوالی تو هم درنگ ده ولسوالی نه کلو قصباتو تلارو چې ډېر ښه شکل باندې نوملیکنه وسوه. دوه میندو ولسوالۍ چې د خوست په خوست ولایت کې خوشبختانه هلته نوملیکنه سوې ده. یوازې په افغانستان کې موږ په دې مرحله کې په 15 ولسوالۍ کې نوملیکنه نه وکړې چې دوه په هلمند کې او همدارنګه زابل کې یوه ولسوالۍ، غزنی کې او په کاپیسا کې د لسی ولسوالۍ، باقي په ټول افغانستان کې د ولسوالیو سطح باندې د کلو په سطح باندې نوملیکنه سوې ده. دغه نوملیکنه دا ځل یوازې هغو افرادو او اشخاصو ته وسې کارت نه لرو بدله او واجد شرایط وو. د ټاکنو خپلواک کمیشن د تیرو ټاکنو لپاره هم نوملیکنه کړې وه په 2009 کې، په 2010 کې، همدارنګه 2004 او 2015 کې، چې خوشبختانه کافي اندازه باندې کارتونه توزیع شوي.
بلې مننه کوم. د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ څخه سیف الله سروري ټلیفون کړی او د پوښتنه کړې چې کچیرې یو څوک وغواړي د انتخاباتو په اړه شکایت ولري، څنګه کولی شي د انتخاباتي شکایتونو اورېدو کمیسیون ته خپل شکایت ورسوي؟
زه مننه کوم د سیف الله څخه چې تماس نیولې ده او پوښتنه مطرح کړې. ښه پوښتنه مطرح کړې ده. دا موضوع خو زیات د شکایتو کمیسیون پورې ارتباط لري. بیا هم به څومره چې معلومات ما سره دي، دوی سره به شریک کوم. د شکایتو محترم کمیسیون په کابل کې مرکزي دفتر هم لري او په ولایتو کې تر څو پورې چې دوی دفترونه فعالېږي، هر هغه شکایت چې وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه شکایت ترلاسه کوي، بیرته د ټاکنو د شکایتو محترم کمیسیون سره شریکوي. اما ډیر زر به د شکایتو محترم کمیسیون خپل ولایتي دفاتر به هم په 14 ولایتو کې فعال شي.
یو شمیر نورو هیوادوالو هم ازادۍ راډیو ته د ټلیفوني پیغام له لارې پوښتنې کړې چې که د کوم کاندید پلویان د رای ورکولو په ورځ له چا وغواړي چې د دوی د خوښې کاندید ته رای ورکړي، قانون په دې اړه څه وایي او همدارنګه د دې کار مخنیوی څنګه کیدی شي؟
مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه د یو منظم تقسیم اوقات په اساس باندې او د ټاکنو د قانون په رڼا کې ټاکنې ترسره کوي چې په قانون کې دغه موارد پیشبیني سوې ده. د کمپاین دوره معلومه ده. د ریاست جمهوري لپاره د 13 د دلوینه ته 13 د حمل پورې او د ولایتي شوراګانو لپاره د 13 د هود نه تر 13 د حمل پورې د مسالم حق د کمپاین وکي، غونډې وکي، جلسات وکي، خپل برنامې خلکو ته تشریح کړي. اما د 13 نه تر 14 پورې چې 7 ساعته مخکې کیږي، دا یو مرحله ده چې سکوت مرحله موږ ورته د ټاکنو په بل اصطلاح کې وایو. په دې مرحله کې باید هیڅوک کمپاین ونه کړي، پریدي ولس چې خپل تصمیم ونیسي، پریدي ولس چې خپل فکر په خپل کاندید په خپل هغه باندې وکړي چې چاته رایه ورکوي. د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو چار اطراف یا ټاکنو په ورځ باندې کمپاین کول یا څوک تشویق کول دا خلاف د اصولو مقرراتو دي او که چیرې په دې مورد باندې سولو دل کیږي، هغوی سره به قانوني چلند کیږي.
صدیق الله وفایم، د کاپیسا ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. پوښتنه مې دا ده چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون د انتخاباتو په اړه د خلکو د لا پوهاوي لپاره، البته په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې، تر اوسه څه کار کړی دی او کنه؟
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي لپاره هم تدابیر نیولي دي چې موږ په ټول افغانستان کې په حدود د 1.5 زر مبلغین استخدام کړي دي. دوی وظیفه دا ده چې ولسوالیو ته ځي، کلو ته ځي، د خویندو لپاره مخیم استخدام کړي دي، د ورونو لپاره ورون اور استخدام شوي دي، علما استخدام شوي دي، متنفذین استخدام شوي دي. همدارنګه موږ ټولو محلي رادیوګانو څخه، د تلویزیونونو څخه هم د ټاکنو پیغام لرو. بغیر له دې نه د 190 میره چې د افغانستان د هر ګوډ نه یو افغان کولی سي د هر شبکې سیم کارت لرونکي تماس ونیسي او د ټاکنو په مورد باندې معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه سیمینارونه لرو، ورکشاپونه لرو، جلسات لرو، په عمومي شهرو کې بل بوردونه پر ساينونه ملګولي تر څو هغه واقعي پیغام د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولس تر غوږه ورسیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. کور مو ودان.
تاسو نه هم مننه. آباد اوس.
د 2023 کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.